سلامونه او ستوري مسی د مشال ریډیو دا او زه عبد الحی کاکړم او اوسم یو ځنګړي خبرونه در اورو دا یو ځنګړي مرکړه سی د پښتو ل شاعر او لیکوال کیسره په دې سره دا مرکا تاسو ته راشد خټک کړي دا راځي ورته
کیسره پر دای د پښتو ژبې لیکوال دی د ډېری مدرسې په کراچۍ کې اوسېږي د هغه لومړی حواله شاعري ده په پېښور کې د پښتو ژورنالیزم هم کړی دی خو د سم مدرسې نقد تمایل شوی دی اوس د یو کره کتونکي په حیث هم ډېر مشهور دی او په دې اړه کتابونه هم لیکلي دي د یو بیت دی د کیسر د بهسۍ تپوس په کار دی دی د ناست سړی نه دی مګر ناست دی ستاسو دپاره موږ د دنه تپوس کوو چې ولې ناست دی
سلامونه کیسره پردی صاحب ستړي مشای زموږ په پروګرام کې خره غلاس ترته وایو په دې هیله چې صحت مو هم خی
راشد خټک صاحب په خیرونو ختم ستړي مشای هیله من يم چې په سټه بروغ وي او تل دې په سټه روغ واړم
کیسره پردی صاحب تاسو خو د خپل ژوند ټول حالات چې دي هغه مو لیکلي دي په تفصیل سره په خپل خود نوښت او زموږ په اوردونکو کې چا د خود نوښت نه ویل وسته نو دا هغه د پر خپل لګا لنډ غوند په جنګلو وکي چې تاسو چرته وځي کې دی په کوم کال کې وځي کې دی او په ژوند کې مو کوم کارونه وکړل
خټک صاحب ستا خبر سم ده ما په خپل خود نوښت کې یا ژوند لیک کې یا څنګه چې ما ورته ځان لیک لیکلی دي نو په خپل ځان لیک کې ما د ځان په اړه کې د خپل ژوند په اړه کې چې څومره تفصيلات کې او څومره ما مثلا رايو ځای کول شو له بیانول مې شو نو هغه مې بیان کړی دي په هغه د پاس تاسو د سوال په تناظر کې ز خپل ځان په اړه کې صرف دومره ویل شم چې اوس د قبایلی سیمو په صوبه کې د انضمام نه وړاندې زموږ چې کومه سیمه ده د ضلع پېښور سره تړلې وه او دا یوه نیم قبایلي سیمه وه چې دلته کې زموږ د کلي نوم بوړه و اوس دغه بوړه او نور ټولو ورسره څومره علاقې چې دي دا ټولې په دې نوي تقسیم کې په حسن خیل سب ډویژن باندې یادېږي نو زه دلته زیږېدلی یم په یوې نیم قبایلي سیمه کې او په دې وخت چې د 1928 نه زه حساب کوم نو په شپېتو باندې څو کلونه ور اورېدلی هم یم زما مورنۍ نوم چې دی هغه پای افشان دی او کلمي نوم مې چې دی نو هغه د کیسر په نوم باندې د ابتدا نه مې شروع کړې وه او دا دی چې بس دغه نوم قدرت ته به دغسې منظوره وه چې دا د ادب په میدان کې یعنې پوخ زما نوم وګرځېدو داسې ده چې د عمر تر 20 کالو پورې 22 کالو پورې زه په دغه نیم قبایلي سیمه کې اوسېدلی یم سبق مې تر 8 جماعت پورې دلته په مقامي سکول کې ویلی دی بیا د هغې نه پس ته سبق رانه پاتې شو او دا دی چې د یو انسان هغه نوړی چې چرته تللی وي هغه ورپسې ځي نو په پېښور ښار کې مې هم عمر تیر کړی دی او اوس په دې وخت کې د 13-15 کالو نه په کراچۍ کې میشت یم د کراچۍ سره سره په کویت کې د خوارۍ مزدوری دپاره ما 18 کاله تیر کړي دي او په دې توګه یعنې هلته کېم داسې آفس ټایپ دغه ژوند مې نه و کار روزګار مې نه و خو بس هارډ ورک چې څه ته ویلی شي نو په هارډ ورک کې چې څه شی مخې ته راغلی دي هر یو کار مې کړی دی او د کوم عرض دپاره د کوم ضرورت دپاره چې کویت ته تللی وم نو دغه ضرورت د تکمیل دپاره مې په خپل ځان باندې هر قسم محنت او مشقت چې دی دا پوره کړی دی
څو کتاب مو چاپ دي تر اوسه او څو نه چاپ پاتې دي او په کوم کال کې چاپ شوي دي
راشد خټک صاحب زما تر دې وخته 4 کتابونه چاپ دي او دغه 4 کتابونه کزه ډیرم په حافظه باندې زور واچوم خدا سي په فل بدی توګه زتا ته نشم ویلې چې په کم کال کې چاپ شوي دي خو دومره کدر درته ویلې شم چې په دې کې شپږ کتابونه د شاعرۍ دي او دغه 8 کتابونه چې دي دا د نثر دي د تنقید دي نو 4 کتابونه جوړيږي او د دې نه علاوه اوس په اوس وخت کې یعنی یو مجموعه د شاعرۍ یعنی ووم کتاب د شاعرۍ را سره تیار دی او دا غې نه علاوه یو کتاب یو مسوده چې دا غره سره د افسانو تیار ده نو که ژوند او خیر او دا 2 کتابونه هم چاپ شول منظر عام ته راغلل نو بیا به زه د ځان په باره کې دا دعوه کولی شم چې زه د 16 کتابونو مصنف یم
کیسه د پردی صاحب که تاسو ته یاد وي کېدای شي هیر وي در نه ځکه چې کیسه ډېره زړه ده داسې تقریبا 15 کاله خو به کېږي که نه زما او ستاسو چې لومړی پېژنګلو شوی وه هغه د یو شاعر په حیث وه تاسو د شاعر په حیث ما پېژندلی بیا تاسو د نقد ته ډېره توجه ورکړه دا ولې یعنی تاسو دا محسوسه کړه چې په پښتو کې نقد لګ دی که نه، رجحان مو دې طرف ته شو، خو بیا د نقاد یا د کرکتونکي په حیث تاسو مشهور شوی، دا بدلون څنګه راغی؟ کنه د اول نه مو دې طرف ته نظر وو، خیال مو وو؟
والله نو ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. داسې د خټک صاحب چې زما ولنه تعلق چې دی، هغه د شعر و شاعری سره پیدا شوی دی. خو دا یو فطري خبره ده چې یو سړی د کوم کار سره عملاً یو تعلق لري، نو دغه کار سره خپل تعلق ته د دوام ورکولو په جریان کې دغه کار د جزئیات تو او کلیاتو په باره کې دغه په ذهن کې ځینې پوښتنې هم را پیدا کیږي. نو ما چې شاعري کوله د شعر په باره کې، ظاهره د اړخیزې پوښتنې به زما په ذهن کې راپورته کېدې، او بیا ما چې په خپل سمې باندې دغو پوښتنو ته جوابونه لټول، نو ظاهره ده په اوله کې خو سړی دا کولی شي چې ځینې کتابونو ته متوجه شي، د تنقید کتابونه، او وګوري چې کوم سوالونه مثلا زما په ذهن کې راپورته کېږي، دا جوازم لري او که اسې راپورته کیږي. او بیا دویمه دا ده چې که جواز لري، نو د دې جواز لاندې نورو اهل کلمو مثلا دې سوالونو ته څه جوابونه ویلي دي. په دې طریقه هغه کچرې د مطالعې له لارې د دې نورو اهل کلمو د جوابونو نه مطمئن شي. خو ښه خبره ده، خو که مطمئن نه شي نو بیا عملا دا کیږي چې هغه په خپل مخ سر باندې متعلقه پوښتنو او د هغې جوابونو ته ځان وسپاري. نو ما سره هم دغسې شوي دي چې د شاعرۍ په لار سفر په دوران کې زما په ذهن کې به کومې پوښتنې راپورته کېدې، نو دغو پوښتنو ته چېرته خو ما د کتابونو نه د مطالعې نه جواب موندلی دی، او په کوم ځای کې چې ما جواب نه دی موندلی، یا مثلا زه د کومو جوابونو نه مطمئن شوی نه یم، نو بیا زه دې ته اړباسلی یم چې زه د ارومرو په دې ستونزو په دې مسالو باندې په دې پوښتنو باندې په خپل سمې باندې یو غور وکړم، یو سوچ دې وکړم، او د هغې نه چې کومې نتیجې ماته لاسته راځي، نو هغه نتیجې دې زه د تحریر په شکل کې د پښتو ادب لوستونکو ته وړاندې کړم.
په کوم نظر ګوره د اوسني نقد ته؟ په پښتو کې چې څنګه نقد کیږي اوس، دا په ټول پوره د معیار یې څنګه دی او مقدار یې څنګه دی؟ لکه کره کتونکي یا نقدان ډېر دي که لږ دي؟
اوس وخت کې ظاهره ده چې کله مونږ د پښتو نقد ته ګورو، نو مونږ به دا ګورو چې په تقابلي ډول د نړۍ چې نورې کمې ژبې دي، په هغو ژبو کې د انتقاد کم صورت دی، کم سیرت دی. آیا پښتو نقد د هغې سره همسري کولی شي، سیالي کولی شي که یې نشي کولی؟ زه ګمان کوم چې تر څو پورې د نړۍ د نورو ژبو سره او د هغې د انتقاد سره د سیالۍ کولو تعلق دی، نو دا یو حقیقت دی چې مونږ په نړیواله سیالۍ کې د اوس نه 50 کاله مخکې هم ډېر وروستو روان وو، او اوس هم وروستو روان یو. البته دومره خبره کېدای شي چې 50 کاله مخکې چې په نړیواله سطح باندې د مواصلات کم اسانتیاوې وې، کم سهولتونه وو، نو هغه ډېر محدود وو، ډېر لږ وو. په دې حساب سره زمونږ دغه وخت چې کوم اهل قلم دي، نقادان دي، هغوی چې کوم کار کړی دی هغوی په ډېرو محدودو وسایلو کې کړی دی، او مونږ چې کوم کار کوو نو د هغې په مقابله کې بیا زمونږ سره هغه مواصلاتي وسایل چې دي هغه ډېر دي. مونږ دا ویلی شو چې د پرنټ میډیا نه پس الکترانیک میډیا، او بیا په الکترانیک میډیا کې چې کوم انقلابي ایجادات مخې ته راغلي دي، په خاص توګه په نن وخت کې مونږ د فیسبوک خبره کولی شو، د ټویټر چې اوس د ایکس په نوم باندې یادیږي د هغې خبره کولی شو، یا بیا په نوي وخت کې یو نوی کوم ایجاد چې مخې ته راغلی دی، نو هغه د چیټ جی پی ټی او داسې نورو دغه دی. نو دا هغه سهولتونه دي چې دا زمونږ د پخوانو لیکوالو په لاس کې نه وو او زمونږ په لاس کې شته دي. نو د هغې په مقابله کې زمونږ که تنقید سیوا دی یا د تنقید نګار او شمیره سیوا ده، نو هغه صرف په دې وجه چې زمونږ په لاس کې د هغې په مقابله کې امکانات ډېر دي، او دغه امکانات چې دي دا مونږ له دا موقع راکوي چې مونږ دې د خپلو پخوانو په مقابله کې زیات کار وکړو او په زیات شمېر کې دې کار وو. نو زه دا ګڼم چې 50 کاله وړاندې د تنقید کوم صورت حال وو، د هغې نه خو مونږ ډېر ښه شوي یو، د نقد په حساب هم او د تنقید نګارو په حساب هم، او د هغې ښه والي وجه زه صرف او صرف دا ګڼم چې زمونږ په لاس کې په اوس وخت کې کم امکانات دي، نو دې امکاناتو مونږ ته ډېر سره کړي دي، او خدای دې وکړي چې دغه سلور نور امکانات مخې ته راشي او زمون کارکردگی ورسره وغوړېږي.
اوسنی شعر ته یې معاصر وخت کې کوم شعر لیکل کیږي دې ته په کوم نظر ګورئ؟ خلي کل کیږي معیار خراب دی کنا پراتلونکو کې به خشي؟
خټک صاحب کومنګ د اوسنی شعر نه د یوې لمحې لپاره صرف نظر وکړو او موږ خپل قدیم ادب ته لاړ شو وګورو، نو ظاهر ده موږ د هغې په باره کې دانه شو ویلی چې هغه ګڼي زموږ د ادب یوه داسې حصه ده چې موږ د ورته رومرو یو کمزور حصه وایو. بلکې موږ زه خو خپل ځاني په دې خبره باندې ډېر ډاډه یم او دا دعوه کول غواړم چې زموږ چې کومه د شعر او ادب قدیمه دوره ده، نو د هغې نه چې په وراثت کې موږ ته سره پاتې شوي دي، دا ډېر ډېر درانه اساسه ده او د دې اساسې موږ ته نه یوازې اوس بلکې په راتلونکي هر زمان کې قدر کول پکار دي. بیا د قدیم ادب نه موږ چې داسې په تسلسل کې راځو، نو زموږ د شلمې پیړۍ د ابتدایي کلونو چې کوم معیار دی د شعر په خصوصیت سره هغه شاعران چې هغه د ولسي ادبي جرګې د لړمون نه راپیدا شوي دي، نو څوک به دا ووایي چې د حمزه صاحب معیار چې دی هغه د چا نه په کم لحاظ باندې کم دی؟ یعنی که چېرې موږ عالمي تقابل کوو د دنیا د هرې ژبې سره، نو موږ دا ویلی شو چې که دنیا په نورو ژبو کې دغسې د اوچت معیار اوچت شاعران پیدا شوي دي، څوک شیکسپیر یادولی شي، څوک سعدی یادولی شي، څوک رومي یادولی شي، یا په نن وخت کې، نو موږ هم دا ویلی شو چې موږ سره حمزه صاحب شته دی، موږ سره قلندر مومند شته دی، موږ سره سیف الرحمن سلیم شته دی. نو زه دا وایم چې زموږ دغه دوره چې ده دا هم داسې دوره ده چې د دې په باره کې موږ ته ارومرو د احساسې کم تاریخ کار کېدل نه دي پکار.
سمه ده، خو زما پوښتنه خو د معاصر شعر په اړه وه.
د دې دورې نه چې موږ لږ راوروسته شو، مثلا د رحمت شاه ساحل دور ته راشو، د درویش دوراني دور ته راشو، دغه وګورو، پیر محمد کاروان وګورو، ممتاز اورکزی وګورو، یا دغسې شاه سعود وغیرہ، نو موږ دا ویلی شو چې زموږ ادب نه خو د قلندر مومند او حمزه شینواري په وخت کې چې په کوم معیار کې وو هغه سې ولاړ دی، او نه د رحمت شاه ساحل د معیار سره ودرېدلی دی، بلکې درجه په درجه مخ په وړاندې زموږ شعر او شاعري چې څومره مزل کوي، نو په دې مزل کې څنګه څه اضافې د ځان سره خامخا کوي، او دغه اضافي چې دي دا موږ ته دا ډاډ راکوي چې موږ ووایو چې زموږ چې کوم جدید ادب دی، نو هغه هم د دې جوګه دی چې د دنیا د نورو ژبو سره هغه په مقابله کې کیښودلی شي. اضافي به زه یو دا خبره هم وکړم چې ممتاز اورکزی ته یو ځل ما خبره کوله، هغه ته ما وایي چې زموږ د پښتو نننی چې کوم غزل دی دا ماته د اردو د غزل نه د اوچت معیار ښکاري، او زه اوس په ډاګه هم دا خبره کوم چې زموږ چې کوم اوسنی غزل دی نو د معیار په لحاظ انشاءالله هغه د اردو د غزل نه د اردو حواله سه ځکه ورکوم چې دا زموږ د څنګ ژبه ده او مقتدره ژبه ده، او په مقتدره ژبې کې چې د مخ په وړاندې د تلو د پرمختګ کوم امکانات وي، او په نورو ژبو کې نه وي، خو د دې باوجود هم زموږ شعر یا زموږ غزل یا زموږ نظم دومره د اعلی معیار په لور مزل کړی دی چې موږ یې د اردو ژبې د غزل او نظم سره په مقابله کې کیښودلی شو، او په هغې باندې ډاډم کولی شو او یاډم پرې کولی شو.
اوس په سب بوخت یې، بیا کوم د نقد کتاب لیکئ که نه خپل شعرونه راغونډوئ او بله شعري ټولګه چاپوئ، په ادبي کوم کار باندې بوخت یې اوس؟
خټک صاحب، څنګه چې ما مخکې ذکر وکړو چې په نن وخت کې ما سره یوه د افسانو ټولګه تیاره ده او یوه د شاعري ټولګه تیاره ده، نو دا داسې ده چې په دې تېرې روژه کې، یعنې اول به دا درته ویم چې زما کارونه چې دي هغه څه داسې استراري ډول وي، زما طبیعت دغسې ده، یعنی دا اول نه د یو کار پروګرام نه لرم، خو بس په استراري ډول یو کار ته لاس واچوم، هغه مخ په وړاندې بیا د یو مربوط پروګرام شکل عمومي. نو په دې تېره روژه کې بس په استراري ډول مې افسانو ته پام راوګرځېدو، او بیا په یوې پسې بله په بلې پسې بله دا پنځل شپاړس افسانې چې دي دا ماته ډېرې زر لاسته راغلې، او هغې ته چې ما وکتل ورکل نو بس دا چې وګڼه چې په خودکار توګه یو پروګرام ته جوړ شو یو مسوده ته جوړه شو او هغه بس اوس چاپ ته په انتظار ده ګورم چې کوم یو پبلیشر ورسره مهرباني کوي نو یو د افسانو مجموعه او یو د شعر مجموعه د دوه مجموعه چې دي تم سره تیارې دي خو د چاپ په انتظار دي د دې نه علاوه دا برته ما چې د دې افسانو او د شاعرۍ په دې مین زبانه کې تر اوسه پورې بیا د نور د غزل یا د مقالو داسې کوم مربوط کار زما مخې ته نشته او نه راغلی دی دا دی چې خال خال مقالې لیکل سریزه لیکل تبصره لیکل دا کار خو ارومرو روان وي ځکه چې هغه د ادب یعنی د لټریچر او د ادبي کلچر دا شکل یې داسې دی چې په دې کې یو سړی ارومرو خاموشه نه شي کېناستی څه نه څه کار یې مخې ته راځي او هغه کار چې دی هغه ورباندې ځان وباسي نو دغه نثري لیکنې چې دي دا خو بهر لږ معمولي رفتار خو یو جریان ارومرو لري او تر څو پورې چې بیا مثلا د شاعري خبره ده نو په دې منځمانه کې شاعري معنی رخصت شوې ده اوس هم د شاعري په باره کې زما خپل چې کوم طبيعي دغه دی ادا سي دی چې یو چپه را باندې راشي او دا چپه بیا چلیږي که میاشت چلیدلی وي که دوه چلیدلی وي که درې چلیدلی وي خو نو داسې یو برکتي چپه ارومرو وي چې هغه زه راغونډه کړم د هغې وخت غزل راغونډې کړم نو یو کتاب مواد پې خامخا تیار شوي وي نو فلحال ګورو چې مخې ته زموږ لاس ته کوم کار راځي یعنې د اوولسم کتاب څه داسې پیشګویي زه نشم کولی فلحال
د مشال ریډیو ګرانو اورېدونکو اوس یوه دمه کوو او سندره اورو
کدد یوسی او خفن یمنو پشاش نگوری چیزرانے او درد کوینا او ادک لکا درد و لار یمنو موسم خون یم چرنگونا او بدلو ما اولی طول کرا او بیائی آل کرنو بیائی پسر باندی ترا دران شر سنا قدر بیلی گم او رکی گم نو جونتا بی داسی سوک را غلے او دے مینا ارمان ارمان دے لویا خدایا نو چے ہمیشہ میں دے جانانا کردیت نونا اوب دیوڑی نانو پاسا لالے آمازی کر دے اوب دیوڑی نانو اوب دیوڑی نانو سلالیا مستی کر دے اوپ دیوڑینا قسمونو او میزان غرکنو جانان زما پخل یقینا کلکوینا باران دوخ کو او می بغی گینو پینیا سیارا تپزنا راکرتا مونا وبدنا بخمل لیا نو تم پپا کا منکڑی او دیش کنا وے مچ سانا می چل تور کڑے نو دلی ون یا دن روزا لے ون کڑما زڑ می خوگی گی اوزر دی خوک شنو پنی ملار دا جان پاتے او شی پینا بادشاہ ہے بے ور نکڑی نو پچاچ جھوٹا شکے تیرش وینا لگے بشمانو پخو ماروز ترگو جانانا وشتل کمینا لگے بشمانو خمارو ستر کو جانا قتل کبینا خمارو ستر کو جانا قتل کبینا
سندر تاسو واوریدا اوس بیا د قیصر اپریدی سره خپل مرکې ته دوام ورکو کراچۍ کې خو چې د جرس ادبی جرګې غونډې سړې شوې دي نو داسې نورې هلې ځلې هم نه کېږي که نه کېږي تاسو چا سره وینئ د لیکوالانو سره ملګرو سره که نه ځان لیئ یعنی ادبي مجلسونو مې کېږي که نه
خټک صاحب دلته په کراچۍ کې د لیکوالو د شاعرانو د ادیبانو چې کومه حلقه ده یا مخکې وه نو هسې یو محدود حلقه وه زه به دا خبره درته وکړم چې کراچۍ یو داسې راهګزر دی چې په دې باندې خلک تیریږي راتیریږي څوک د خپلو معاشي ضرورتونو دپاره راځي او څوک د خپلو معاشي ضرورتونو دپاره بارو ملکونو ته ځي څوک بیا دا دی چې سمودا پس کار روزګار نه پس واپس خپلو علاقو ته ځي مثلا سوات ته ځي پیخور ته ځي سوابی ته ځي مردان ته ځي کواټ ته ځي بنوی ته ځي نو دا د تګ را تک سلسله داسې دی چې په دې کې دلته د لیکوالو چې کوم تعداد دی هغه کله زیات وي کله کم وي خو په اوس وخت کې یعنی زه دا نه شم ویلی چې د لیکوالو تعداد کم دی خو دا دی چې بیا هم کم محسوسیږي او د هغې کموالي وجه صرف او صرف دا ده چې په کراچۍ کې د کرونا د وبا نه پس ته یو داسې صورتحال راغلی دی چې د خلکو کارونه کاروبارونه روزګارونه دا څیزونه متاثر شوي دي نو که پخوا به د چا په یو کار باندې ګزاره کېده اوس یې په دوو کارونو باندې را پوره کوي خو غبر کارونه کوي یو دې مجبورۍ د خلکو نه وخت اخیستی دی دویمه خبره بیا دا مخې ته راځي چې پخوا به ادبي جرګې تنقیدي نشستونه مذاکرې مباحثې دا به منعقد کېدې د دې دپاره مثلا په میاشت کې یو ځل یا په میاشت کې دوه ځله چې په دې طریقه د خلکو یو تر بله رابطه جوړوي ظاهر ده د رابطې نورې ذریعې نه وې نو دا تر ټولو یوه ښه ذریعه وه او په دې کې به د لیکوالو یو تر بله پرورش هم کېده د یو بل د خیالاتو نه به هم خبرېدل او دا دی چې ذوق به هم تازه کېدو اوس چې دا د فیسبوک سرګرمۍ مخې ته راغلي دي او بیا ورپسې دا ټیک ټاک چې دی دا هم یادولی شو نو رښتیا درته وایم چې دې سرګرمۍ بس دومره وکړل چې هغه د خلکو د رابطو چې کوم ذوق و کوم شوق یې و کوم ضرورت یې و دا ضرورت چې دی دا هر سړي دپاره په کور پوره شو او داسې پوره شو چې د خپل لیمټ نه زیات پوره شو یعنی یو سړی په کور ناست دی هغه د فیسبوک په ذریعې د دنیا د هر کوین سره رابطه کولی شي د هرې ژبې سره رابطه کولی شي د هر شاعر ادیب سره رابطه کولی شي نو د دې وجې نه هم دلته کې په خصوصیت سره به دا ویم چې جرس ادبي جرګې په سرګرمو باندې هم یو اثر پرېوتی دی چې فی الحال په کې تعطل تر نظره کېږي اټالتیا تر نظره کېږي نو دا دی چې د دې د وجې نه بیا که زه خپل ځاني خبره وکړم نو زه هم داسې دی لکه یو قسمه تنهایۍ ته سر به شوی یو څو د شمار ملګري شته ماښام خټک ریاض ساحل او ذهینه پریده افسان نگار دی امانه پریده شاعر دی د دوی سره کله ناکله ناسته ولاړه وشي خو په مجموعي توګه یعنی زمونږ هغه رابطې زمونږ ناسته ولاړه دا څیزونه چې دي هغه اوس په اوس وخت کې حوصله افزا نه دي
د ادبی غونډې چې دی یا د ادبی تنظیمونه چې دی، ادبی جرګې چې دی، د دوی کردار څنګه پاتې شوی د پښتو ادب پرمختګ کې، په وده کې، د شاعرانو لیکوالانو په روزنه کې؟
والله خټک صاحب څنګه چې ما ذکر وکړو چې ادبی جرګې، تنقیدی غونډې، مذاکرې، مباحثې دا په یو وخت کې د یو ضرورت لپاره، یعنی د رابطې د ضرورت لپاره ډېرې اهمې وې او د دې نه ډېرې فائدې راپورته کېدې. نو زه خو دا ګڼم چې که اوس هم دا روایت برقرار وساتلی شي، هیڅ بده خبره نه ده او هیڅ قسمه منفي نتیجې نه رابرسېره کېږي. بس صرف دومره دی چې دغه د سوشل میډیا د وجې نه هغه د خلکو د رابطو چې کوم ضرورت و، کوم شوق و، کوم ذوق و، نو هغه متاثر شوی دی چې هغه متاثر شوی دی. نو کومه لویه پیمانه به مخکې دغه غونډې کې دي، دغه پروګرامونه به کېدل، زه ګمان کوم چې د دې نه پس ته هغومره په لویه پیمانه د دې امکان ډېر کم دی. البته دا کېدای شي چې په آنلاین توګه، مثلا موږ ګورو چې ځینې کسانو واټس اپ کې پاڼې جوړې کړې دي، په هغې کې شاعران راغونډې دي، خپلې فنپارې وړاندې کوي او دا دي چې یو تر بله په هغې باندې هغه د تنقید روایت چې دی هغه جاري ساتلی دی. نو که په آنلاین توګه وي، که مثلا په عملي شکل کې وي، خټک صاحب زه دا ګڼم چې فائده خو یارو مرو شته او د ژبې ته که څه فائده رسېدلې ده نو هغه د دې ادبي جرګو نه رسېدلې ده. مثلا د ولسي ادبي جرګې نوم څوک نه شي اخیستی دې زمن کې چې په ادب کې یو ډېر لوی کردار لري، یو ډېر لوی کریډیټ لري. بیا د ساحو لیکونکو ادبي مرکه دغسې په کراچۍ کې د جرس ادبي جرګې د تیرو شلګونو کلونو کردار، همدغسې نورې ډېرې جرګې دي چې هغې ته اشاره کېدای شي چې د جرګو په ادب کې، د ادب په روزنه او پالنه کې، د ادب د معیار اوچتولو، او بیا تر ټولو غټه خبره دا ده چې د ادیبانو په پیدا کولو کې د جرګو لوی کردار ترسره کړی دی. نو زه دا ګڼم چې اوس هم کردار ترسره کولی شي، او که چېرې یوازې په دې مونږ اکتفا ونه کړو چې بس په کور کې ناست زمونږ د هر چا سره رابطه جوړه ده، نو بیا په ادبي جرګه کې یا په تنقیدي اجلاس کې زمونږ کې ناستو ته مثلا څه ضرورت ده.
په نثر کې خو ستاسو دغه د نقد او د لنډو کیسو ذکر وشو، تاسو نور څه هم په نثر کې لیکلي دي؟ خاکي یا فکشن کې چرته، ناول یا بل څه شی؟
نو د فکشن په باره کې بس په مختصر انداز درته وایم چې زما د افسانو د مساوېدې خبره خو وشوله، او د دې نه علاوه مثلا ناول، خاکي یا تکلونه وغیرہ دا سیزونه ما نه لیکلي دي او نه مې کله دې طرف ته توجه ساتلې ده. زما زیاته توجه چې دا په ادبي تنقید او شاعرۍ باندې هغه ارتکاز پاتې شوی دی. نو بیا دا دی چې اتفاقا که مثلا څنګه چې افسانې مخې ته راغلې، که مخې ته ناول راغې یا خاکې یا تکلونه وغیرہ راغلل، نو د هغې په باره کې زه داسې غوڅه پرېکړې خبره نه شم کولی.
زمونږ لیکوالان هم او ځینې عام خلک هم دا خبره بیا بیا کوي چې یاره پښتو کې شاعران ډېر زیات دي، کار نه ده چې نور خلک شاعري وکړي. او یا د ځینې مشرانو لیکوالانو وینا ده چې یاره خلکو ته پکار دي چې نثر ولیکي، شاعري خو ډېره زیاته وشوه. په دې باره کې ستاسو نظر څه دی؟
والله نو خټک صاحب دا خو زه ګمان کوم چې د هر چا د انفرادي ذوق او اهلیت پورې منحصره ده. څه خلک به داسې وي چې هغه به شاعري کولی شي، اما نثر به نه شي لیکلی، افسانه به نه شي لیکلی، ناول به نه شي لیکلی، تنقید به نه شي لیکلی. نو هغې چې کوم هغه فطري یا طبیعي میلان دی، ظاهره ده په هغې باندې خو موږ جبر نه شو کولی، او چې جبر نه شو کولی نو هروبرو به دا خبره مخې ته راځي چې کم سړی د کم کار او د کمې خبرې اهلیت لري، په کار دا دی چې هغه کار وکړي. البته دا دی چې په انفرادي انتخاب کې هم بیا ځینې انفرادي ذمېداری په هر لیکوال باندې راځي، چې په هغې کې یوه خبره دا هم ده چې که یو سړی شعر لیکلی شي خو هغه په دې پوهیږي چې زه دومره د اعلی معیار شعر نشم لیکلی چې زه د پښتو شاعري په روان بهیر کې یو ځای پیدا کړم، یو نوم پیدا کړم، او په دې ادب کې زما خیالات چې دي مثلا هغه یو اضافه ثابت شي. نو بیا هغه ته دا کوشش هرومرو کول پکار دي چې هغه د دې روان بهیر کم معیار دی، کم مقدار دی، کم انتخاب دی، په هغې د سنجیده غور وکړي، او که د دې نه مثلا مخکې کېدی نه شي خو د دې سره څنګ په څنګ مزل دې خامخا وکړي، او که دا مثلا نه شي کولی په خپل ځان باندې، په خپل صلاحیت باندې دومره اعتماد نه لري، نو بیا هرومرو دا کولی شي چې هغه دا سوچ وکړي چې زه د دې نه علاوه نور کوم داسې کارونه دي چې هغه کولای شم.
دا کتاب چاپونکي چې دي کنه کوم پبلشران چې دي هغه اکثر دا وایي چې د پښتو کتاب څوک نه اخلي په پیسو باندې، او بیا د شعر کتاب خو بیخي نه اخلي، او ټول پرتی په ګودامونو کې دغه سه مونږ نه څوک پښتنه هم نه کوي. ستاسو تجربه څنګه ده؟ ستاسو د کتابونو خلک اخلي په پیسو کنه ډالۍ کوي خلکو ته؟
راشد خټک صاحب، په دې باره کې زما خیال دی چې د ټولو نه غوره رای چې دا هغه پبلشران ورکولی شي، او دې زمن کې د یو پبلشر په جواب باندې اکتفا نه دي کول پکار، بلکې مختلف پبلشران چې دي هغه پختل پکار دي. زما شخصي مسله دا ده چې زما زیاتره کتابونه د نعمت الله صدیقی په مشاره کې چې کلاسیک خبرندوی ټولنه ده د هغې د طرف نه چاپ کیږي، او تر دې دمه نه خو ما د هغه نه دا تپوس کړی چې زما کتابونه په کومه پیمانه خرڅېږي، او نه هغه مثلا ما دا ښکارونه کړې ده چې زما د کتابونو په حواله دی په فایده کې روان دی که نقصان کوي. د دې وجه نه زه یعنی هغه د نورو اهل کلمو کتابونه د هغې خرڅېدل او نه خرڅېدل دا خو ډېره لویه خبره ده. حتی زه د خپلو کتابونو په باره کې څه قسمه رایه نشم ورکولی. البته دا ویلی شم چې په حالاتو لږه منحصره وي، بعضې وخت کې حالات ښه وي. مثلا د اشرف غني چې کومه تیره د شلو کالو دوره وه، نو په دې دوره کې دا دی چې د پبلشنګ کار چې دی د هغې ډېره حوصله شوې وه. افغانستان ته به هم کتابونه تلل، دلته به هم خرڅېدل. نو د اوس په پرتله د هغې وخت حالات چې وو د پبلشرانو هغه ډېر ښه وو. اوس په نن وخت کې چې کوم افغانستان کې دولتي یا حکومتي ډانچه ده، نو هغه د نورو ډېرو خبرو حوصله شکنی کوي، لګیا دي په مېرمنو باندې د تعلیم دروازې بندې کړي دي. نو دا هغې نه خو دا تمه د سره کېدی نه شي چې هغه به د ادب او د ادیب او یا د ادب د کتاب حوصله افزایي وکړي، ډاډګرانه به وکړي، دې زمان کې به څه منصوبې مخې ته راوړي. بلکې تر ټولو نه زیات شرمناک کار خو دا وشو چې هلته کې یو شک منظور کړی دی، قانون یې د دې نه جوړ کړو چې شاعران به صرف او صرف په خپلو شعرونو کې د دې خلکو قصیدې وایي، او په اصطلاح سره اخلاقیات چې څه ته ویلی شي هغه به په شعرونو دا جمالیات یا د جمالیات سره تړلې نورې چې څومره خبرې دي دا به نه بیانوي. مشاعرې چې دي د هغې دپاره باقاعده اجازتنامې اخلي. نو چې د مشاعرې دپاره د اجازتنامې خبره منځته راغله، مونږ دا ویلی شو چې سبا په کتاب هم پابندي ولګوي یا په هغې به هم شرایط مضبوط کړي. نو داسې حالات چې وي په دې کې بیا د پبلشنګ کار چې دی هغه خامخا متاثره کیږي، او زه دا ګڼم چې متاثره شوی به وي.
د مشال ریډیو ګرانو اورېدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
بلا دی واخل مجانا نا زما زړګیا زما سانا مسر کې نام زمانا زن صدق واکړم لتا نا لالی راش چی ولاړ در جار شما جنت نظارے گلاس کو پانے پانے اس ہر سرا تخکار سر گلونا پانے
سندره تاسو واوریده. اوس بیا د قیصر افریدی سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
څنګه کولی شو چې د کتاب د لوستو د فرهنګ چې د کلتور څه د کلتور په دغه کې څنګه عام کولی شو پښتنو کې نه په خپل ټولنه کې؟ ځکه چې اوس خو چې څوک کتاب ولولي نو هغه دوه درې کتاب خپل لیکلي هم وي. عام ولس چې دی هغه ته د کتاب څنګه ورسیږي؟ د دې سره لارې چارې مو په ذهن کې شته کنه؟
خټک صاحب، زه دا ویلی شم چې د کتاب کلچر د عام کولو لپاره حکومتي مشینري چې څومره کار کولی شي هغه کار بیا زه نشم کولی، ته یې نشي کولی. یعنی زه او تا په خپل ثواب دید باندې دومره کولی شو چې دا ژبه او دا ادب په میدان کې ولاړ وساتو، روان یې وساتو، خو تر څو پورې چې د کتاب کلچر خبره ده نو زه به دا وایم چې په عوامي سطح په ولسي کچ باندې پخوانو حالاتو ته وګورو نو د هغې په مقابله کې په اوس وخت کې یو چینج، یو بدلون خامخا راغلی دی. او په څه نه څه اندازه کتابونه لوستلی کېږي او خرڅېږي. په هغې کې د ټولو نه یو غټ حواله زه دا ورکولی شم چې زمونږ کالجونو کې، په یونیورسټو کې ته ګوره چې طالب علمان ډېر په دلچسپۍ سره څوک ایم فل کوي، څوک پی ایچ ڈی کوي. د دې مطلب دا دی چې زمونږ چې کوم نوی جنریشن دی هغه که په لویه پیمانه نه وي خو په یو خاص پیمانه د خپلې ژبې، د خپل ادب سره یو نزدیکت پیدا شوی دی، یوه دلچسپي پیدا شوې ده. نو ظاهره ده دغه نزدیکت او دغه دلچسپي چې پیدا کیږي ورسره د کتاب شوق چې دی هغه هم پیدا کیږي، هغه ورسره تړلې خبره ده. او په دې کې بیا زه یعنی دا چې د دې لکانو د شوق او ذوق ولې پیدا کیږي، په دې کې زه بیا په کالجونو کې، په یونیورسټو کې چې کوم پروفیسران دي، کوم ډاکټران دي، او په څه نه څه حواله د پښتو سره ریلیټډ دي، یعنی پښتو د هغې حواله ده او هغې د پښتو حواله دي، د دې خلکو کردار پکې زه وینم که په لاشعوري طور وي که په لاشعوري طور وي. یعنی د هغې چې کوم سټوډنټس دي، شاګردانې وي، هغې ارومرو د خپلو پروفیسرانو او ډاکټرانو ته ګوري، د هغې هغه د ادبي او پښتني تشخص نه متاثره کیږي او د خپلې ژبې، ادب او کتاب طرف ته د هغې رجحان پیدا کیږي. نو حالات داسې یو دم یو مخ د مایوسۍ وړم نه دي، حالاتو کې بدلون راځي خو ډېر په سسته پیمانه بدلون راځي پکې.
د موسیقۍ او د شعر په خپلو کې ډېر ژور تړون دی، چې موسیقۍ سره کوم شعر وویل شي هغه ډېرو خلکو ته رسي او زر رسي. په کتاب کې لږ خلک ګوري او په مزه مزه یې ګوري، کتاب نن چاپ شي او سمو د پسې بیا خلک ګوري. ستاسې څه نظر دی په دې اړه چې یاره د موسیقۍ سره شعر ویل پکار دي کنه، او ستاسو کومه شاعري چې د موسیقۍ سره ویلې ده کنه؟
خټک صاحب، موسیقي هنر دی، شاعري هنر دی، دا دی چې دا دواړه یو هنر نه دی بلکې دا دواړه بیل بیل دي. اوس تر څو پورې چې په موسیقۍ باندې د شعر د انحصار خبره ده، نو زه به دا وایم چې خوشحال خټک د موسیقۍ دپاره لیکل نه دي کړي او نه د موسیقۍ د لارې مشهور شوی دی. هغه نه وړاندې مرزا خان انصاري، دولت لوانه، یا بیا وروستو عبدالقادر قادر خان خټک، اشرف خان هجري، کاظم خان شیدا، حمید مومند، دا ټول شاعران هغه شاعران دي چې دا ضروري نه ده چې موږ وګورو دي د موسیقۍ د لارې خپل شعر ته دا غد شهرت لاره جوړه کړې ده یا منډلې ده. همداسې په نن وخت کې موږ دا ویلی شو چې په کوم شعر کې د مقبولیت زور وي، قوت وي، نو هغه د موسیقۍ نه بغیر هم ځان مشهورولی شي. مثلا زه به دا درته ووایم چې د غني خان او د رحمت شاه سایل کلامونه چې دي هغه خو په گلوکارانو په لویه پیمانه وویل، او د لږې شېبې دپاره به دا وګڼو چې زه هغه د موسیقۍ له لارې مشهور شول. او خبره دا ده چې درویش دورانی یا پیر محمد کاروان یا دغسې نور نوي شاعران چې دي، نو هغې چې په کومه پیمانه مشهور شوي دي، په هغه پیمانه د هغې شعر د موسیقۍ سره کوم ارتباط نه دی ساتلی. زما په خپله هم یو څو کلمونه ډېر په فاصلې سره د موسیقۍ سره ویل شوي دي، چې یو وږمې ویلې او پېښور ټي وي نه، او نور داسې خاص په یاد کې هم نه راځي. نو دا ده چې موسیقي او شعر دواړه فنون دي، خو دا په یو بل باندې ډیپینډ نه دي چې ارومرو به شعر د موسیقۍ د لارې یا موسیقي به د شعر د لارې ځان له ځای پیدا کوي، بلکې په شعر کې خپل یو لیاقت پکار وي او په موسیقۍ کې خپل یو لیاقت پکار وي.
دا شاعرۍ کې چې نوي اصناف راوتې دي، افریدي صاحب آزاد نظم یا د نثرم دی که نه؟ آزاد نظم خو زوړ شو، خیر د ته کال نه زیات وشل، خو دغه نثرم او دا ټپیز او دغه شیان چې کوم راوتې دي، دا تاسو چېرته لیکلي دي که نه؟ او څه نظر لرئ چې لکه دا به په پښتو کې دغسې مستقل شي لکه څنګه چې د اصیل اصناف دي، مثلا غزل دی، رباعي ده؟
والله د آزاد نظم او نثري نظم او نثرم او ټپیز په باره کې ستا دا سوال په خپل ماهیت کې یو سوال دی، خو په دې کې ډېر سوالونه دي او ډېر جوابونه غواړي. په هر حال اول خو زه تاته دا وایم چې د ټپیزي په نوم باندې کوم سنټ مشهور شو، نو د هغه وخت کې چې جرس مجله به شایع کېده، په دې کې مونږ د سړکې په نوم باندې یو څو نمونې د ادب لوستوالو ته او شاعرانو ادیبانو ته مخې ته کړې وې، چې هغه بیخي هم دغه فلک څه بدلون سره د ټپیز شکل و. او زه دا ګڼم چې ټپیز شکل چې چا اختراع کړی دی، نو هغې به ارومرو هغه د سړکې نه استفاده کړې وي او دغه شکل به اختراع کړی وي، خو هغه سړکه په هغه وخت کې مشهوره نه شوله. او دغه چې د ټپیزه، نو دې بیا د ځان دپاره یو ځای پیدا کړو چې د هغې وجوهات نور هم ډېر کېدای شي، په هغې باندې به زموږ خبرې ډېرې اوږدې شي. او تر څو پورې چې د آزاد نظم خبره ده، ما خپل ځاني آزاد نظم هم لیکلی دی، ما خپل ځاني نثر هم نثري نظم هم لیکلی دی. البته دا د نثرم ټپه چې ده، نو دا پکې یو بل قسم ټپه ده، او په دې باندې لکه زموږ اختلاف چې دي هغه د لیکنو په شکل کې مخې ته راغلی دي. زه خپل ځاني که آزاد نظم دی که نثري نظم دی، یعنی دا صرف دا نه چې د شاعرۍ نه بیل ګڼم، بلکې زه دا ګڼم چې تر څو پورې شاعرۍ کې د هیئتونو مسله ده، د مشخص هیئتونو، نو دغه هیئتونو په بنیاد باندې د شاعرۍ ځینې هیئتونه داسې دي چې هغه معلوم شکل لري، په هغې په هغه شکلونو کې تم لیکل کوي، زم لیکل کوم، بلم کوي. په آزاد نظم کې او په نثري نظم کې دغسې معلوم شکلونه څوک نشي متعارف کولای. چې نشي متعارف کولای، نو په کوم څیز باندې چې د هیئت اطلاق نه کیږي، یعنی داسې هیئت چې هغه د هر چا د تقلید وړ وي، نو په هغې بیا د صنف اطلاق هم نه کیږي. چې د صنف اطلاق قربانې نه کیږي، نو دلته کې یو لیک چې دی په هغې باندې موږ دا نه شو ویلی چې دا اوس نثر دی او که دا نظم دی، دا شاعري ده که دا افسانه ده، دا شاعري ده که دا خاکه ده، وغیره وغیره. د دې وجې نه دا یو داسې د منځ البته دا دی چې آزاد نظام یا د نصری نظام هیئت چې وي نو هغه انفرادي وي. هر شاعر چې نظم لیکي دا هغه اجزا چې دي هغه ته یو خاص شکل ورکړي، د هغې نه د هغې هیئت جوړ شي. خو دا هیئت چې دی دا د یو بل شاعر دپاره بیا دپاره قابل تقلید نه وي، تر دې پورې چې دغه شاعر کله چې یو بل آزاد نظم لیکي، یو بل نثري نظم لیکي، بیا د هغې هیئت چې دی هغه به د دې نثري نظم نه مختلف وي. نو د یو شاعر کشل نظمونه وي او کسل نظمونه وي، د هیئت په لحاظ ټول د یو بل نه بیگانه وي. نو دغه یو فرق دی د شاعرۍ په مشخص هیئتونو او صنفونو کې او د آزاد نظم او نثري نظم په دغه انفرادي دغه کې. یعنې دا دی چې په دې باندې بیا اصولي طور د صنف اطلاق کول چې دي دا ډېر ګران دي، او تر څو چې په دې د صنف اطلاق ونه شي د دې په باره کې موږ دا رایه ورکولی نه شو چې دا نثر دی که دا نظم دی، دا شاعري ده که دا افسانه ده.
اپریدي صاحب شعر څنګه لیکئ؟ مطلب ټول په یو ځای راشي بس فوراً یې کاغذ ته واړوئ که نه؟ یو یو بیت راځي، یو یو مصره راځي، او بیا هغه جمع کېږي جمع کېږي او ډېرو ورځو پس بیا نظم یا غزل شي.
یاره خټک صاحب والله د دې خو لږ ذکر وړاندې هم وشو. یعنی ما دا وایي چې د شعر یوه شیبه وي په ما باندې راځي، خو دا پته نه لګي چې کله راځي، څنګه راځي او څومره راځي. خو هغه شیبه چې راشي نو بیا په میاشتو هم چلیږي، او د هغې په نتیجه کې روغ روغ کتاب هم زما لاس ته راځي. البته د دې شیبې دننه ځینې غزلونه بیا داسې وي چې هغه په یو قسط کې ولیکلی شي، په یو نشست کې ولیکلی شي. ایون زه تر دې پورې دعوه کولی شم چې ځینې غزلونه زه په لسو منټو کې په لسو دقیقو کې پوره کوم. ځینې بیا داسې وي چې په هغې باندې ورځ ولګي یا ورځې پرې ولګي، ځکه څو شعرونه لیکل شوي وي بیا په سواجه باندې مثلاً هغه نورو شعرونو ته دا ټالتیا یو کیفیت را مخې ته شوی وي. نو په دې باره کې په غوڅ ډول باندې څوک د خپل کیفیت خبره نه شي کولی. البته بس دغه چې کوم څه مې درته وویل دا زه د خپل ځان په باره کې همدومره پوهېږم او همدومره خبره یو چا ته کولی شم.
ترجمه یا ژباړه مو هم چېرته کړې ده که نه؟ ته به زاد لیکل کوې، او د ژباړې او د ترجمې ارزښت یا اهمیت څومره دی د یوې ژبې یا د ادب د پرمختګ او ودې لپاره؟
والله خټک صاحب ژباړې مې کړې دي، خو په منظم انداز مې نه دي کړې. یعنې داسې وایي چې په یو وخت کې کراچۍ کې زور یا تسلیم بس په دې متفق شوي وو چې کله به هغه شعري وجدان یا الهام به نه و، یا دا به وایم چې زما هغه کومه تخلیقي شیبه ده هغه به نه وه. نو په دې جریان کې بیا موږ دا کول چې موږ د اردو نه پښتو ته نظمونه، غزلونه وغیره د دې ژباړې کولې. مثلا د مصطفی زیدي یو نظم ما ترجمه کړی و، نو هغه خو زما اولنۍ شعري مجموعه چې ده په هغې کې چې کوم د مات کودی ریحان په هغې کې چاپ شوی هم دی، او د هغې سره بیا یو غزل و د تاجدار عادل هغه هم په دې کتاب کې چاپ شوی دی. خو د دې نه علاوه د صابر ظفر یا نور چې څومره ترجمې ما کړي دي، یعنی تر دې پورې چې افسانې مې هم ترجمه کړي دي، خو د هغې ریکارډ چې دی هغه ما تر اوسه نه دی ساتلی، او نه دا ویلی شم چې ګنې زه دې ترجمو ته هرومرو سنجیده وم. او په دې خیال مې کولی چې زه دې مثلا دا ترجمې په ریکارډ راولم. تر څو پورې چې د ترجمې د اهمیت خبره ده، نو یو شی چې زه په خپل ځان باندې څنګه محسوسوم، په کار دا دی چې هغه زه د نورو خلکو سره شیر کړم. که چېرې هغه د نورو خلکو د خواهش مطابق وي، د هغې سره سم وي، دې مطلب دا دی چې د هغې نه مخ په وړاندې موږ یو کلیه جوړولی شو. نو زه به دا درته ووایم چې زه په پښتو پوهېږم، د اردو په لیک لوست باندې پوهېږم، له دې نه علاوه روسي ادب، فرانسي ادب، انګریزي ادب، عربی ادب یا فارسی ادب ایون دا سیزونه چې دي، نو دا بیا چې زه ګورم د ترجمو د لارې ګورم چرته چې د کومې ژبې نه ترجمه شوې وي، نو دا زه ګورم او د هغې له لارې زه په ادب کې په دې یو ویژن د ځان سره جوړوم چې مثلا د پښتو ادب په مقابله کې انګریزي څنګه ده، فرانسي څنګه ده، روسي څنګه ده. نو یو اهمیت خو یې خامخا شته او ډېر اهمیت یې دی، او دا به هم درته ووایم چې په یو وخت کې به دا د ترجمو کار چې دی دا بادشاهانو د یو خاصې جنډې لاندې کول و، د یو پروګرام په شکل کې به یې لیکوالو ته سپارل. نو که اهمیت نه وي د په دنیا کې به دا رواج او دا روایت هم نه وي، خو اهمیت یې ارومرو شته او ډېر اهمیت یې دی، زه یې اعتراف کوم.
مطالعه د کومې ژبې زیاته کوئ؟ د کومې ژبې کتابونه زیات مطالعه کوئ او څه شی زیات ګورئ؟ فکشن ګورئ، شاعري ګورئ، که نه کره کتنه ګورئ؟
مطالعه خو څنګه چې ما وایم دغه د پښتو او اردو له لارې کوم، ځکه چې زه په دې ژبه باندې صرف پوهېږم. بیا تر څو پورې چې د مطالعې د تخصیص خبره ده، نو زه به دا درته وایم چې هر څه لولم، شاعري هم لولم، تنقید هم لولم، فلسفه هم لولم. او داسې ده چې تنقید ده او شاعري چې ده، دا خو ظاهره ده زما خپل هغه د تبې میدان دی، نو دا خو په کار نه ده چې مثلا زما مخې ته به راشي او زه به یې لولم. نه، خامخا به یې لولم، خو فلسفه یا ساینس یا تاریخ، نو دا هم هغه څیزونه دي چې زه دا ګڼم چې په انساني ژوند کې څه بې ضرورته مخې ته نه دي راغلي. دا هم د انسان یو ضرورت دی، یو ذوق دی، او چې زه خپل ځان په انسانانو کې مثلا شمیرم، نو بیا په کار دا دی چې زه هم تاریخ ولولم، زه هم ساینس ولولم، زه هم معاشیات ولولم، اقتصادیات ولولم. او په نن وخت کې د دې سیزونو یو ضرورت په دې وجه هم را پیدا شوی دی چې زموږ ادب چې دی، نو هغه د پخوا غوندې صرف او صرف د خیالي لیلا د اوربل نه او د سڼو نه نه تاویږي را تاویږي، بلکې په دې کې د ژوند ډېرو مسلو ځان ځای کړی دی. دغه مسلې چې بیا د تنقید په میدان کې کله تجزیه کیږي، تشریح کیږي، تعبیر وباسل شي، نو موږ ته وخت په وخت د ساینس د کلیوم ضرورت را پیخیږي، او د تنقید د د تاریخ چې کوم مختلف دورونه دي، د هغې چې کوم نشیب او فراز دی، د هغې د بیانولو هم موږ ته ضرورت را پیخیږي. او په فلسفیانه کچ باندې چې څومره نظریات، که هغه مټریلیسټ نظریات دي، که هغه آیډیالیسټ نظریات دي، د هغې هم ځای په ځای موږ ته ضرورت را پیخیږي. نو دې وجه نه زما مطالعه چې دا زه کوشش کوم چې په هر اړخ باندې چې څه لیکل شوي چې هغه ولولم.
فریدي صاحب، زموږ د اورېدونکو خو به شعر هم اورېدل غواړي، نو یو خوندور غزل به ورته وایې چې زه هم خوند ته واخلم او دوی هم واوري.
خټک صاحب د غزل مطلع عرض کوم.
ارشاد ارشاد فریدي صاحب.
زهر زهر ژوند، زهر زهر ژوند، دا په ستره نو یریږو، زهر زهر ژوند، دا په ستره نو یریږو، تګي وو خطوې کړو به ترې نو یریږو.
واه ډېر علی.
او هر مزل د تورې اژدها په ملا مزل دی، هر مزل د تورې اژدها په ملا مزل دی، لارې څه دې لنډ څه دې اوږد ترې نو یریږو، لارې څه دې لنډ څه دې اوږد ترې نو یریږو. او ستړي مو اعصاب دي د مرمیو د شنګار نه، ستړي مو اعصاب دي د مرمیو د شنګار نه، نیغ دې راته مه نیسه باڼه ترې نو یریږو.
ډېر ښه.
نیغ دې راته مه نیسه باڼه ترې نو یریږو. او شعر دې
ارشاد.
څه عجب احساس دی په چا نه مېلمانه کیږو، څه عجب احساس دی په چا نه مېلمانه کیږو، او څوک چې وي زمونږ مېلمانه ترې نو یریږو.
ډېر ښه.
څوک چې وي زمونږ مېلمانه ترې نو یریږو. او مونږ ته د دې وخت مارانو هغه سبق راکړو، مونږ ته د دې وخت مارانو هغه سبق راکړو، څوک چې را ترغاړه شي نو وترې نو یریږو، څوک چې را ترغاړه شي نو وترې نو یریږو. او مړه خپل بخیم په غلطه لار بیایي، مړه خپل بخیم په غلطه لار بیایي، او مړه خپل لاسونه مو دي غلط ترې نو یریږو. او یا خوب سراب وي یا سیلاب زمونږ د پاره، یا خوب سراب وي یا سیلاب زمونږ د پاره، یاره که څوک وشکي کلام ده ترې نو یریږو. او نن خو دومره سره دي لکه سور د جنگ میدان وي، نن خو دومره سره دي لکه سور د جنگ میدان وي، وکه سره ټیټ دکړه لمه ترې نو یریږو، وکه سره ټیټ دکړه لمه ترې نو یریږو.
ډېر مننه کیسره پردي صاحب، مونږ ته د وخت را کولو او د شعر اورولو هم مننه، د غزل مو خدای په امان په مخه مخه.
خټک صاحب ستاسو هم ډېرې مننه، غرونه مننه، او الله په امان
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو د کیسره پردي مرکه تاسو واورېده. اسما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
کړې د سترو منګلونو کې کدی ران کړې د سترو منګلونو کې شامل کې زما خارې بچارو کې شامل کې زما خارې بچارو کې کدی ران کړې د سترو منګلونو کې شامل کې زما خاورې بازارو کې شامل کې زما خاورې بازارو کې مقام ته پیش په خوید آینه شوم ټول را ټول در تل خپلو خیل خانه شوم نیمای ور بل دې ښکاری لپلاوا نیمه ویلې شوم نیمه نی 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 شوم الوچا الوچا زنبا چا باندې دارو کې هاي الوچا زنبا چا باندې دارو کې شامل کې گردو بشم پتالو کې شامل کې گردو بشم پتالو کې کدی ران کړې د سترو منګلونو کې شامل کې زما خاورې بازارو کې شامل کې زما خاورې بازارو کې افسانه دی د میراتی استانه شوم د بل شو ز د ټوله زمانه شوم ما ویل غوند شم خالی بدل یادا قربانی د احتمال پر کرینې شوم پویدم چې په دریا ب ملاو کې پویدم چې په دریا ب ملاو کې شامل کې ایرې سترګو طرف کې شامل کې ایرې سترګو طرف کې کدی ران کړې د سترو منګلونو کې شامل کې زما خاورې بازارو کې شامل کې زما خاورې بازارو کې چاد اندیخ نشوم سرم جکڑ لونگین دے پسی نشوم موج زداک میں پالشو بدالا ستا پکٹ کے لکہار دانے وانشوم سر تر پایا دے خولیم پسالو کے سر تر پایا دے خولیم پسالو کے شامل کے نبز میں ندے پکابو کے شامل کے نبز میں ندے پکابو کے اوک دے ران کڑے دا سرو منگلو نکے شامل کے زما خاور بجارو کے شامل کے زما خاور بجارو کے
مشال ریڈیو د امن جمہوریت او پرمختیا کاروان.